سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خراغ لاستو ام پایل په مهمو خبرونو کو په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیر دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګي 192 تنه وژل شوی په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ ک پر ایران هر راز بریدو شي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي جوابي برید د ایران مشروع حق ده بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید لعمله اسرائیل د تیار سی پالت کده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پر اس پترو سوشل کې لیکلي ایران خای تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي د امریکا پاوزنن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي د امریکا مرکزی قومانداني سنت کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده یې نکړه چې څه شمېر کسان پکې وژل شوي د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پاوزیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي د سنت کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارز به له بېځایه شو سره مرستې وشي د ملګرو ملتو له ځانګړي صندوق سره تیرونې ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه او د افغانستان پیژندل شوی کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي ګربز دمګړی د بنگلاديش د کرکټ په غوره لیگ بی پی ایل کې له ډاکا کپټل سره لوبیږي دغه ټیم اجرایی رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازه پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتی او له هغې تحقیقات کړي او موبایل یې ترې ضبط کړی فهد ویلي له یو لوی او پیژندل شوی نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنگلاديش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي لا معلومه نه ده چې د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی خو د بنگلاديش د غوره لیګ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټوبیا ادعا کړي چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خراغ لاستویم ژمه زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکله کېدو او د بدن له دردونو کړیږي په ځانګړي توګه سپینګیری او سپینسری ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستي وکړي په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي د خوست ترڅنګ له غزنی پکتیکا پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمیر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکی هیلې ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په وجله او لرې پرتو منطقو کې او کرانیو منطقو کې کله دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقوی لپاره ګټه کوي ورته نه رسیږي، نو په اسانۍ سره یخ هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دی چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوسټیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوسټیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمردنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسن خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسن خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نرمل حالت ورو ورو غیر نرمل حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوسټیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسن دي، عمر یې زیات ده، دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغه ډلې به یو چاپ نوم دی وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم، خو په صورت دی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تاسو ته لیبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیتا مایو، یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل. ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي، او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د ارماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي، دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري، نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
درسته ده، دغه ورور ته دومره وایم چې دیار افغانستا درد چی منگا تا پتی بیستی لا شیاکی کوایو دغا درد دی ملا خصوصا دی ملا دی موروبی سلوارم پینجمی و دی پینجمی سون موروب درمند چی کم شیاکیک نرگا یا صبر آقلای دا اکثر وقت دی زمی تو مسلم که چون هوای خوی کلا چی هوای خوی و دیگی وقتونی که دی دیگی سب مسیر دی مونږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو. کله چې د عضلات شخ شي، سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین تش شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجې دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرق نصاب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوي. مشکوله یعنې د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوي تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي. او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله، مننه ډاکټر سیبوسی. اوریدونکو لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تاسو ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر سیب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له سره به خبرې کوو. تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب، سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مرشنا اوریدونکو، از لحد اتلم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانګزی صاحب محترم، ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپی الله ستانګزی صاحب محترم، زموږ یو ځانې اډی ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم پکړي دي. اتا کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه ځانې ادي د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شوې، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شوې چاله ته درولو دوا یې موږ ډیری باندې کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. سانګر صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
سنګه سبد خپل حي ورور رغني واور د دې سنګه می واور دا نو ادا چې په فام مونږ د ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی او کمر باندې دی تر دې نه پکې ځات پیدا کیږي. خدا چې دې د ټول وجود دی باندې نو امو خاصل درد لري. نو عبد الحي ورور تبزان دمر هو ایم چې دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه دی هغه تشخیص پکار ده. د تشخیص نه وروسته د هغه درملنه پکار ده. نو د دې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته موږ په دې کې دای شي بحث راشي په دې موضوع باندې. چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اړیکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي کولاجن فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریک اسید لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله به خیر کی، درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته ختما خپله دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډیو په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي.
نعمت الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وطر چې ورته وایي د پاک یا د کونډۍ قسمت شا طرفه موقعیت لري، دې ته دغه کوم اشیل وطر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په پلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دی ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې کچې ته پکې لنډوالی موجود وو. نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې درد پیدا کیږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاټنس د وجې یا د کم مخ لنډوالي د وجې منځ راځي.
بله، یو بل کامنټ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنټ کړی وو چې ضابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
ته ضابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګ کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه پلاسټیک چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنه کې
دره هم رول لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو دی ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دی، کلسیمی همدغه خوري نورس الاغه نشته او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه سبې دردونه کمیږي خو د میډې او نور هضمي سیستم ډیر خرابې او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګان دي کنه نور 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 سم توصيه کیږي روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
محترم رښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو تبلیغونه کوي د دې په ځم سیستم کې ستونزه مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده خو دغه ناروغان باید یوازې په تبلیغونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې تبلیغونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري خصوصا موسم خلق ختمن د ویټامینونو کمښت لري او همدارنګ زمونږ اوسپاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی ازادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی ازاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره زمونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په تبلیغونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي هم دا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمونږ انوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو او اوس همدومره کافي دي نن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدونه د مستونه د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د داو خلکو غاښونه ریږيږي، پوست یې خړوس دی. او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانې وایي او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په کوم
ډول نه خېږي. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست، تر لنډې د مورس بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ دا شکر ناروغي چې دا اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه ته کوم څه دوا ده.
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ا ډاکټر صاحب صبره مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمی لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته درغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلق اکثر کا ځوانان دي یا زمي دي دي په خمنګ عمر خلق دي، دي هم دي خلق ته یا دي ساړه خلق ته دومره توجه نه کوي، هغه سره بے پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دي ګرم کلی نه غوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشی کی ورته وای دي لان دی باندې نه تنه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې ادول وشو د دې شاتي دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګ د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هغه وایرسي ناروغي دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خوونه ساتي ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه د یو دومره اقتصاد به ولري که نور څه نه وي. په دې خبره بد هم ښکاره نه شم، په لیلام څه شیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتما دغه مکسیرانه او زدریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په اسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کارو خرابې او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟ ډیر ښه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کېږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلېږي، کومرزي واقعیت بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو، مرزي افتونه برخې ته نږدې شي، دا موضوع ډیر بل خاطر دی او ډیر پیچلی او اوږد کیږي. نو لاند به وایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغه ته آسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو دغه دی مخته د درد مخته تک مخنیوي وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي وخت کې تېر شي په مرور د زمان سره، لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسپوسیز مانسټر ځي مثلا ځینو وختونو کې که ضربه دې لیدلې وي امکان لري استعمالي ته پیدا شي چې موږ هم خلک ورته ویلې وایي دا شي مریضي ورنه پیدا شي. نو تینه خطا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق کدا واو او نو او ډاکټر کوم هدایت تل دی هغه دی پاره کوم کلینټ یا اټیر تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر صاحب په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه اصطلاح څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي. کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا واري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره هغه ده. او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او سوځیدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثرا د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو چې دی ورځي اتله جوړه کلی ویني، ماشين هم نه یې برکم نه یې دی، دې کې خیم دتا او داسې توصیه ما ده چې دا غي کچې ته دوامدار هم دی، لاسو باندې وینځل کوي، دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته بندونه کې او تر څو پیدا کیږي چې هغه ته سیستم وایي ګنګلیان اکسس پیدا کیږي، ا دې باندې کومه پرده چې د اکثر وخت زیات فشار دی وژنه سریږي، د هغه مې په هر تر وضعیت ته یو سیس جوړوي، ګلوله شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي کوي دا سي مسله ده. نو د دې خطرې کده ده، ځینې وخت په ګرمي وبوي، ځینې وخت نه، نو خطرې کده ده چې زموږ او تاسو په تلنه کې بعد خویان دې ته ډېر متوجه اوسئ چې اته لپاره کلی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغه ته چې نه ني وای نه ويندي، هغه په وقفي شکل یو یو د جوړ کلی په وقفي ډول ويندي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کلی د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرمي بیا دې نه ورسته بیا هغه وقفي شکل کلی ويندي، او
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبري مو راسره وکړې. مهمه خبره وي په ژمي کې د ډوکو او په درد او اړوند ناروغي وګړي د لیل تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریا سنوري د واکسینو د اهمیت په اړه باندې مفصله خبري کړې دي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده، زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي، زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکی مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومیده د اغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ڈی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه اوس اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینډ پریونشن لخوا تبدیلېده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سي یا نیشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو او هغه وخت زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیرخه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویانو لپاره حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلث نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د ملیونونو ماشومان او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلث او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا دیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، ته د دې د پوښښ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدنی ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګه ماشومان ته پنځګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ پزوس کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیات او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز دی چې په درې دوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کوي. یا په نه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه سټریپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندوستان او داسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیات ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکبره کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د دیارلس نو څخه د دغه په ذریعه باندې مطابقه کوي چې دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبلیو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی وو، دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
فرض
مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهیږي او په ډیر لوړ لګښت سره کوي.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کېږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فالش تاورته نخ نه خاني پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایف پی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو من باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محوه کړو تر څو په دغه ناروغي باندې من نه نړۍ ته ګواښنه وي او من هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه، یونیسف نه، دبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره از من کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطح دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې منته د خارج ناراضي اکثرا هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د پاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ته ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومانو کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده، او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه تکنیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
Mana وینم چې تا ته بژوند ښکاریږي منم چې تا ته بژوند ښکاریږي منم چې تا ته بژوند ښکاریږي بزائر خان پنګش نام لخذے بزائر خان پنګش نام ارمانستان